مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او په دغه یو سات خبرونه کې تاسو ورکلې کومه د دې خبرونه په دومبه برخه کې په مهمو موضوعاتو راپورونه د توړاندې کوو. په دویمه نیمه کې د مشال ریډیو مجله ورې په اړومبه راځي چې د دې وخت خبرونه وو. عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور د برېښنا شرکت په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانې د رقمول لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. نوموړي ویل چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او نسکورولو ټول واک د فوزي اسټابلیشمنت سره دی. له خبری کانفرنس وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې باید ټول ادارې په خپل آئینی حد کې کار وکړي او په پارلیمان او جمهوریت کې د مداخلت څخه لاس راکاږي.
کومون ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې پای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د عوامي نیشنل ګوند تر څنګ جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په انتخاباتو کې د ټګي او جمهوریت نظام کې د فوز د مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي دي، خو انتخاباتي کمیشن او فوز په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور د برېښنا شرکت یا پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانې د رقمول لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. په دغه اړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ یوه غونډه شوې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې موافقه وشوه چې د نوي شیډول یا مهال ویش له مخې به په ټولو سیمو کې چې دا مهال د ورځې 24 ساعته لوډ شیډنګ لري د بجلی د بندیدو دورانیا 18 ساعتونو ته او په ځینو سیمو کې د 18 ساعتونو نه 14 ساعتونو ته راټیټ شي. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې په صوبه کې د بجلی د ستونزو د هواري لپاره د وفاقي حکومت سره ناستې ته تیار دي، خو دا هغه وخت کېدی شي چې د صوبې خلکو ته د بجلی لوډ شیډنګ کې سمدستي راحت ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو سیمو کې کاروباري اتحادیو او عام ولس د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرهاد شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته دی. فرهاد شاه د مې په 14 له خپل کور څخه تختول شوی وو. په همدې ورځ دغه میرمنې د وی عریضی له لارې د اسلام آباد های کورټ څخه غوښتنه کړې وه چې هغه دې وموندل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په درخواست کې ویل شوي دي چې باید احمد فرهاد شاه پلا درکه کولو کې ککړ کسان وپیژندل شي او پر ضد کاروایی وشي. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی پرون د درخواست اوریدنه وکړه او احمد فرهاد شاه په تختولو کې د استخباراتي ادارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته. د مقدمه بیا اوریدنه به د مې په 14 کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې زرګونه کسان ورک دي چې زیاتره بلوڅان او پښتانه دي. د بشري حقوقو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور دغه هیواد پر امنیتي او استخباراتي دارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسانې په جعلي نښتو کې وژلي هم دي، خو پوځ او استخباراتي دارو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. عرب لیگ د فلسطین په خوره د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د 22 عرب هیوادونو ډلې پرون د بحرین په پلازمینا مناما کې د غونډې وروستو په شریکه اعلامیه کې د دوو دولتونو د حل تر پلي کېدو پورې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د ای پی خبر ایجنس د راپور تر مخه غونډې د دوه ریاستونو د حل پر بنسټ د فلسطین د مسلې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د یو نړیوال کانفرنس تر غوښتلو په اړه د بحرین د بادشاه حماد بن عیسی الخلیفه او د فلسطین د ولسمشر محمود عباس غوښتنه هم منلې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولې دي. پرون د وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګری او غیر قانوني مهاجرت څنګه ته حواله کړل شوی دي. همدارز د کورونو چارو عمومي ډایریکټریټ 400 هغه بهر ملکی زده کوونکي د کار څخه منع کړی دي چې په پلازمینه کې به په موټر سایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او ورځو موږ ډومبه موضوع ته عوامي نشتلګون د پاکستان په سیاسي نظام کې د فوزي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده. له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او رانسکورولو ټول واک د فوزی اسټابلیشمنت سره دی. په دغه اړه تفصیل د غلام غوس په راپور کې ور.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلسي عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. د ای ان پی مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل
یو ډله په دې اړه ده چې دا سړی به تړو څنګه او بله ډله په دې اړه ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو. نن په پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانم. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دې کومه خبره چې څه کول غواړم. لہذا کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن ایجنډا و هغه کې زمما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې بای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شوکاږي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو آئینی حدودو کې کار کوي او یوه اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. همداراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي پاکستان د نورو ګاونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملکم په بل ملک کې مداخلت ته عوامي نېشنل پارټي غرت کوي هغه سره د خطا لګو ساتلې شي او افغانستان دی او ایران دی او هندستان دی او چین دی او نور کوم گاونډي ملکونه دي چې ټولو سره د خطا لګو ساتلې شي او هغه ته تعلق بنیاد د تجارتي.
خو شینون کې وایي چې تر څو د هیواد واک لرونکو ګوندونو په سیاست کې د ادارو د لاسوهنې مخه وننی شي او واکمن ګوندونه د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملہ نه حل کیږي. په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وویل دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو ګوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي ګوندونو خپل ترجیحات وي او دی ال په یوځی کې نه کله چې د اقتدار نه بهر وي کدی په حکومت کې راشي نو د دې ترجیحات بیا بدل شي او هغه آئین هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي چې کومې وادي وشي کومې د غوشي په آل پارټیز کانفرنس کې بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوال یو هغه اقتدار کې راشي هغه سيزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخواړي.
د 8 فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف پا پختونخوا ملی عوامی ګوند او ځین نور سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوریت نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړی دي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د سند پولیسو د ترګرې ضد څانګې یا سی ټی ډي ادا کړې ده چې په کراچۍ کې دوه هغه وسلوال نیولي دي چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې سره دي. د چارواکو په وینا دواړو تورونو کسانو د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او هم د ایران د استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان او غړي په نښه کړي دي. بلخوا تر اوسه یادې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او په کراچۍ کې د ایران کونسلګرۍ هم تر اوسه د کراچۍ پولیسو د اداو په اړه سره د عمل نه دی ښودلی. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د سن پولیسو تر ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ډی آی جی آصف اجاز شیخ د مای په شپاړسمه کراچۍ کې خبري غونډې په مهال ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالې نیولې دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. د مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر.
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړاندې کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بند وو. خو د پلټنو وروستو ترې دا رازونه افشا شوي دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوي وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلګت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوویشتمې فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یوولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبري غونډې په مهال د سی ټی ډي پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی په کراچۍ کې یادې ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو پسیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھا مشکل.
راجا عمر خطاب زیاته کړی چې وس مهال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د راجا عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ټی ډي پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نورو روزنه نه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی ده. بلخوا تر وسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل ملدی. نوموړي پوینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنگیدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنگیالیان په شام او سیریا کې هم جنگیدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی و. هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی و. خو دا اوس پاکستان ته راغلی او د دې خدشه ظاهره کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي وو سلور درونه زیات علاقان چې د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف تلیګری دی. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا علاقان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پاڼه چنار کوئټه کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو د زینوبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دعوا کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 9 زینوبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامل کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 9 زینوبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځولي او بندیزونه پرې هم لګولي دي. له دې وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینوبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پرې هم لګولي وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم پولیسو وخت په وخت د زینوبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 6 د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینوبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې وه او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مو ورېدو د لورز دکړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ تا وړاندې کړل شوی راپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې ټول 1,450 سرکاري پوهنتونونه دي، چرته چې په شپږ شپېته پوهنتونونو کې پروفیسرانو ته یا خو د وایس چانسلر اضافي ذمواری ورکړل شوی دي او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. همدارس په خیبر پښتونخوا کې د 1,400 پوهنتونونو چارې عارضي وایس چانسلران سنبالوي او شپږ پوهنتونونه د وایس چانسلر بغیر کار کوي. په دغه اړه شبیر جان نور تفصیل راکوي.
د عمل تنور صوبو پشان خیبر پختونخوا کې هم ترخو شاشلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورت لمخه 15 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلران اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي او شپږ خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو لوجه د پوهنتون په تنظیمي او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د ماشیاتو څنګه پروفیسور ډاکټر ظهورالحق وايي د پوهنتون مالی ذمہواری، د زده کوونکو ډیګری، د استادانو یا نور عملی برتیانې دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوی نو دا کارونه ولاړ وي.
یونیورسيټي چې دی هغه بغیر د وی سي چلول چې دی هغه یو ډیرا ګانګوند کار دی. چیف ایگزیکټیو وي او پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وي د یونیورسيټي چې دی ټول ایکسپنډیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کیسه مانیټر کوي او اکارډنګلی به د ایکسپنډیچر فیصله کوي. داغه بغیر چې دی یونیورسيټي نه یو روپۍ چې دی څوک خزانه نه خرچ نه شي کولی، اوس دا بل سړی نه شي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي. نو موږ اکیډمیک کونسل کو چې وایس چانسلر نه دا میټینګ باندې کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسيټي اپلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي. نو چې نه نو سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولی حکومت تر دې دمه دغه واس چانسلرانو ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوی. نو ډاکټر محمد شاهد چې په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیو سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وای، سیاست مالک شالي او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي لوجي دا ټاکنې ځنډ ښکار شوی دی.
یو خبره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیئر ټیکر ګورنمنت او بیا د دینه مخکې دا کیئر ټیکر چې سیټ اپ ولا بل راغو دا غیر دوست چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی گورنمنٹ سینٹر کی پروونسز کی. نو دا خوبو سے پوائنٹ پنچ کی خدا دا چدا تیر دا دو کال دری کال دا کرائسس دا وجنا دا سیس ڈیلے شو. دویم خبر دا چی دے جی سی فنڈ ہر سال کمی گی او بل زو دا ویم جی یونیورسٹی کے کرپشن او فیورٹیزم پک ڈیز جاتے پے یونیورسٹی کی جکم دین او جاب سٹور پر فیورٹیزم کی. نو دا فائنینشل کرائسس دے پولیٹیکل کرائسس دا ہوم یو وجا واچ دے وی سی اپوائنٹمنٹس لیٹ شو.
نو وڑ وای تیر دا پاکستان تحریک انصاف صوبہ حکومت کے دا سو کے خالی شوی او اعلان شوی ہوم میں خوبیا ہا حکومت بے اور پسے نگران صوبہ حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی خو لا ټاکنې نه دي شوې. نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وا خو موجوده صوبایي حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دي چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي. ولی په دې لړ کې مو چکل د خیبر پښتونخوا د لړ زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل. نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړی چې اول به صوبایي کابینې ته چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان کې ټول ټال یو سل سلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکې خالي پرتی دي. د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسټو کې څلورویشت مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور ډېر سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالي پرتی دي. د پنجاب په یو کم پنځو سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورویشت دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو.
حکومت تیر شو خډیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالجونه خو له جنا کو د سکولونو مها څخه مې د لکه کم چوران دی وو.
دان دی هلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځای خلکو په مرسته یو شمېر لرغونی توکي موندل شوی دي. پکتیکا د افغانستان لاغه نسبتا پراخ ولایتونو څخه ده چې ډېری لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بلابل توکي موندل کیږي. بل لوري ته د پکتیکا مدني فعالان غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د ځینو نورو ولایتونو په شان په دې ولایت کې هم د دا ډول توکو او اثارو د ساتنې لپاره میوزیم جوړ کړي. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامن ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ څوار لس قلمه لرغوني توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې دولس خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامن ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال رادیو ته وویل
په دې کې دولس دانې خاورین ډولۍ ورته ویل کې او یو د اوسپنې ډولۍ ده او په دې کې په خوشامن کې پیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال وموندل شول چې ځایي خلک د اوبو د یوه خامه کانل په کیندلو بوخت وو. دیاد سیمی اوسیدون که گل خان وای کله چې دوی د لرغونو توکو نخې ولیدي نو کار بند کړ او په دې اړه اړوند دوی دارو ته جواب ولیږه.
بل ور قسم دازي دا سره کټ ته جوړی کرا و خپل کټوري په لای بغه چې سره د ټولو مزي باندې کې شو ته دې شته لاس خو بده وړه خبر او پته ورته چې راځي دا جاي مو پورې معلومه.
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمیر فرهنګیان وای چې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې لرغونی آثار موندل کیږي. خدا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز تلګل کیږي. مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د داډول آثار لپاره دی موزیم رامنځته کول دي. لمړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار به خپل په پکتیکا ولایت کې وساتل شي، د پکتیکا خلک به نور هم د ډول تاریخي آثار او پارزښت او اهمیت باندې پوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زلوخه کې ترڅو پکتیکا ولایت تراسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې زیبرنامې جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
بدوالو ته شخصا پکتیکاوالو ته د اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخکلي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي او ان شاء الله ټول بدوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې ان شاء الله دا تاریخي آثار به ان شاء الله ساتل کیږي او پر اطمینان درکو دا تاریخي موزیم ته د پکتیکا شان چې تاریخي موزیم ته ساتل کیږي او پر اطمینان ورکوو.
یاد دی وی تیر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمرخیل په سیمه کې د بودا ایوا وړه مجسمه موندل شوی و چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسیده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د 3098 لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړي توګه د کوون کې د انټرنیټ د لارې بلابلو کاروبارونو په لاره مخ کړي چې پکې امازون تر ټولو ډېر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د آنلاین کار ماهر او یوې شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي. نوموړی وایي
دا بزنس چې کوم دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډفرنٹ سیلرس پکې خپل پروډکټ لګی کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال تک خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دي زیاتره دا سوق دي او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز سدي.
پاکستان کې تا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي. نو دواړه کسان پکې دي. پهلا مسله مونږ ته دا ده ته د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیاتې ولې چې زمونږ بانکینګ چې کوم پالیسیز ورکي سپوز ډالر گچم په کم ریټ پانی اور اغاز بیا پاکستان تر وړما نو اغه مانه د ټیکسز او د سرویس او د چارجز او د بیا او د ټول ټیکسز په مدد کې مانه بلا پیسې کټکیږي. پے پال نشتا دا څنګه نور داسې بانکس دي کچر دا بانکس رال پاکستان ته نو بیا به دا پروسس نور سموث شي.
یو وخت کې داسې شو چې په پاکستان کې دنیا امازون اکاونټس چې هغه سسپند کړل شي یا بند کړل شي دا هغې شاته وجه څه ده؟ بیسیک بنیادی دنیا ولې په پاکستان کې په کاروبار کوونکو باندې اعتماد نه کوي؟
چې کله د امازون اکاونټونه سسپند شو سر رپورټس داري چې هغه 13,000 اکاونټس څه داري چې هغه 11,000 څه دا اگزیکټلی د امازون د افیشلز طرف نه سر رپورټ نه دی دغه شوی. یو خدا وا چې په 2022 کې دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو دا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپرز بانے لگے دے لے ہو ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس موڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نه وي یا تا خپل سٹور کې نه غي بلکې ته د بل ویب سایټ نه غا پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي په زګونو کې سمره سکوپ دی د سټون ټاون د لپاره سمره اپورچونټي یا موقع خلکو ته شته دی. په کې
پاکستان لاست 3 ایئرز نه 40,00,000 فری لانسرز دلته جوړ شوی دي. ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسینګ کې دا افیشل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسینګ سروسز ورکي په دغه دغه پلیټ فارمز کې. دینه علاوه که تاسو د سکوپ خبرو کوي نو ای کامرس پلیټ فارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغه د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټ فارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی ویم نو ای بی اوس لاست 15 میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته به پاکستانی ریټیل جوړ خو وال مارٹ شو ټک ټاک شاپ شو هغې نه علاوه لزاډا شو هغې نه علاوه نور داسې پلیټ فارمز شو اټس شو هغې له پاکستان افیشلی نه دی اناؤنس کړی چې ته په پاکستانی ډیټیلس باندې اکاؤنٹ جوړ شو. خو بیا هم پاکستانین په دغه پلیټ فارمز کې کار کوي ډیفرنٹ انویسټر لا اوورسیز پاکستانیز لا سرویسز ورکوي د خپل سکل په بنیاد باندې. نو سکوپ که تاسو وګورئ نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستانی چې کوم 1.6 بلین مارکیټ ته هغه ګرو شوی دی 2-3% فرام لاست 1 ایئر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو سره سره تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د خبرونه نیمایت را رسیدلیو. د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې عوامي نشتلګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیز غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پیښور د برښنا شرکت پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د راکمولو لپاره په نوي مهالویش موافقې ته رسیدلی دي. اسلام آباد های کورټ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرحات شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښتی دی. پاکستان یو ځل بیا چین ته په دغه هیواد کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی او عرب لیگ د فلسطین په خاوره د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ځواکونو د ځای په ځای کولو غوښتنه کړې ده. او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې د مشال ریډیوي مجله دا خپرونه تاسو دپاره نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مجلې په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره معلومات مرکه شیر او ژباړه لرو. را سره اوسئ. د سویډن په سټاکولم ښار کې د اکرم عثمان ادبي فیسټیوال په څلورم پړاو کې د پښتو او دری ژبو غوره کیسه لیکونکو ته جایزې ورکړل شوې. د فیسټیوال د مدیریت د معلوماتو له مخې دا ځل د پښتو څخه د پاسه شپېته لنډې کیسې ترلاسه کړې وې چې په دوو پړاوونو کې د لنډو کیسو له معاصرو پوهانو او شنونکو لخوا ارزونه وشوه. دوی د مې په پنځمه په سویډن کې د یو ادبي فیسټیوال پر مهال ګټون کې اعلان کړل. په پښتو داستانونو کې لومړی او دویم مقام دوه میرمنو ګټلې. لومړی یې رڼا زرمتۍ او دویم یې نازو پسرلی ده. دا ځل دریم مقام رحمت شاه فراز ترلاسه کړ. دا کیسې سویډنۍ ژبې ته هم ژباړل شوي او په کتابي بڼه چاپ شوي دي. درنو اوریدونکو د مشال رادیوي مجلې خبرونه اورئ. اوس درته د افغانستان د یوې ځوانې شاعري فتانه ژوند مرکه دراورو. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي، غزل او نظم دواړه لیکي. په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. هغې زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړې دي او له ادبیاتو سره زیاته علاقه لري. موږ ورسره د مجلې لپاره مرکه کړې ده.
فتانه ژوند مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي. څومره وخت نه شاعري کوي؟
شاعري د وخت نه البته شاعري ورته نه سم ویلې، خو بس د تاسو د دوستانو پیرزوینه ده چې په داسې شاعري له وخت نه راایسته. تقریبا د مکتب د متوسطه دورې تر اوسه پورې پیلان خو لګیا.
صحیح. نو څومره شاعري مو کړې ده تر اوسه؟
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي و لوسي بس ډېر تعداد مشولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه چې ما لیکلي و له هغه ټوله صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح و کې نیولي و، دا زما یو اشتباه وله. دقیق حساب نه پوهېږم، ډېر بنای نو کم اندازه ده.
خپل شاعری څنګه خپروي؟ تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپل تر خلکو پورې ځینو میډیا او د لارې هم کوم، او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم، میډیا او د لارې.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعری کې مخکې تر دې سي علاج شولو مېرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړی او پیلن آنلاین بڼه باندې شزی راځي ټاټولې سوي دی هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلم.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ پکې؟
بلې اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې
صحیح. فتح نشوان، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
سه پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال ده؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي. نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکې، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې، همداسې وي؟
بالکل همداسې. که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
صحیح. فتانه ژوند، تاسې نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې؟
ولې،
مهرباني.
ولې نه اتمام؟
نو
زه به درته یو زر نه سم ووایم. نشته،
مهرباني.
ما مخکې لسی حالات شنه انسان شنه سي ویلي، یو نظم دی وایي: زما وطنه وایي زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، لږ پښو مې اغزې وتي په سپېرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی رامعلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دش کېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتي په سپېرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی رامعلوم د خاورو خوند دی.
ډیر کول نظم ده ډیره زیاته مننه چې مونږ ته مو واره او نظمونه ډیر لیکي غزل ډیر لیکي
نه زیات ز نظم لیکم البته نظم ادبي ټوټي
او غزل باندې مو تبایز مې کړی دا کوشش کوي کله کله چې ویلې کې کنه زیات نظمونه لیکم
نه لیکم غزل هم لیکم خو زه زیات س ویل غواړم ولیکم هغه زیات په نظم کې لیکلی سم
صحیح
ځکه زیات په نظم
صحیح اورېدې شو یو غزل در نه اورېدې شو
بل
مهرباني مهرباني
وای غزل دی وای نن مې ټول ورځ راتله زړه ته همدا نن مې ټول ورځ راتله زړه ته همدا نن مې ټول ورځ په خوله وله خندا نن مې زړه او زه روان ستا پر لور نن مې زړه داسې کیسه کړه لکه ستا نن باران زموږ پر کلي ورېدلو موسیقي وله شور او شرنګا ستا نامه مې له لیمو نه څڅېدله نن بیخي خوشبو خوشبو وله هوا نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا وښه ما سره تاسو داسې ماته لنډ وخت کې وویلې ما سره زیات کتابچې نه ولې سي د موبایل نه استفاده وکړه
ایله کوم ښایسته شاعري مو دغه د نظم په بڼه دا که د غزل په بڼه اصلاح لې چا نه کنه لکه د صحرا ګل په بیدیا کې په خپل راټوکیږي او مغه سي خپل خایس کار کوي تاسو هم چانه اصلاح خسته ده کنه
نه تکنه کوم اصلاح به نه خلم ځکه چې از زیاتره له طبیعت سره وسم زیات وخت کې غنه لرم ډیر او ما داسې وخت هم نه درلود چې زیات از د خلکو هغه وکم مطالعه وکم او زیات خلک ولولم شاعران ولولم فکر نه کوم
صحیح مطالعه څومره ضروری ګڼئ د شعر د پخېدو لپاره
مطالعه اړینه ده څومره چې زه له خپلې تجربې ووایم څومره چې ماته معلومیږي د انسان شعر نه پخېږي تر څو پورې تاسو ډېر شعرونه ونه ولې او شاعر هم نه سي جوړي د انسان تر څو پورې سلګونه شعرونه اته که ووایم سي زرګونه شعرونه یاد نه کې وی نه وایي کتابونه ختم نه کې
په افغانستان کې یو مېرمنې ته یا یو انجلۍ ته د شعر ویل څومره ستونزمن کار دی د کورنۍ له خوا نه د ټولنې له خوا نه خنډونه خو به هم مخې ته وي کنه
بالکل ستونزمن کار ده بیا په خاص ډول په افغانستان کې ځکه زیاتره په شاعرانو باندې محدودیتونه دي بندیزونه دي ور باندې د زیاتره کورنیو د خوانه په ځینو احساساتو باندې اته بندیز دی هغه سي حقیقي هغه نه سي سړی کولی ځکه د دودونو داسې د ډېر کیسو د هغه نه ختم نه بالکل زیاته زما په نظر کله چې یو څوک یوه ښځه یا یو نجلۍ شعر لیکي او هغه بیا په خاصه توګه په ښځینه احساساتو کې نو واقعاً یوه مبارزه ده که زه ووایم ځکه کوم څه ماته خپله معلومیږي او زیاتره خو ستونزه هم همداه داسې زیاتره خپل احساس د نارینه وو په هغه کې قالب کې نغاړي دا یوه ستونزه هم ده سخت ده بالکل سخت ده
په دغسې سختو حالاتو کې هم مونږ ګورو چې یو شمېر مېرمنې مخې ته راځي هغوی شعر هم لیکي نثر هم لیکي په میډیا کې هم ښکاره کیږي څه فکر کوئ د کورنۍ ملاتړ هغو سره وي د کور د نارینهو مرسته ورسره وي چې هغوی مخې ته راتلی شي ځلیدی شي خپله خبره تر نورو رسولی شي
ستاسو خبر تاییدوم بالکل دا یو خبر دا هم ده چې د هغوی سره د کورنۍ ملاتړ د زیات لکه کورنۍ در سره ودرېږي بیا ته کولی شي سي هر څه ولیکي او خپل احساس ورسوي تر خلکو او بل کوم څه ما ښځې اروېدلې دي په خپله هم مبارزینې دي ځکه زیاتره ما سره په دې بهیر کې څه کومې دي د هغوی څه تا کله کله موږ یو هغه کوو سره په خپل ژوند باندې دوی غږیږي، نو بیا دوی د خپل ځان کیسه کوي. نو واقعا نن زیاتره مبارزین دي په خپله، حتی د کورنۍ دومره غور سره نه یې ډېر ستونزې لیدلې دي، خو دوی بیا هم تر یو ځایه ځان رسولی، شعر یې لیکلی دی او ښه شعر یې لیکلی.
په خپله میرمنې څومره یو بل سپورټ کولی شي؟ په کار دی چې که ځینې میرمنې مخې ته راغلي چې هغه نورو ته بیا لاس ورکړي، لارې ورته وښایي چې هغه مشکلات چې دوی لیدلي دي هغوی ونه ویني.
بالکل، دا یو ښه ده، نظر هم ده، بته بالکل سپورټ کولی شي. او اړتیا هم لري یو ښځه د بلې ښځې، ځکه چې هغوی یو ښځه بله ښځه ډېره ښه درک کولی شي. نو دا یو ښه اقدام هم ده، باید همداسې و هم سي. او تر ډېره حده اوس کېږي هم، ځکه چې زیاتره ښځې د سینیور ښځې تشویق کوي، هغوی هڅوي، هغوی ته لارې برابروي چې هغوی شعر وغه ښه ولیکي، لارې چارې ورته ښه، تر یو چای ورسوي.
دا راته وایي چې ټولنیزو رسنیو د میرمنو شاعرانو کار سخت کړی که اسانه کړی دی؟
زما په نظر اسانه کړی، ډېر اسانه کړی، ځکه هغوی مطالعه زیاتره کتابونو ته لاسرسی نه لري، اما د رسنیو نه ډېر څه مطالعه اخلي، ډېر څه ترلاسه کوي، ډېر څه زده کوي او خپل هر څه تر خلکو رسوي.
صحیح، نو تاسو هم خپل شعر خلکو ته رسولی شئ د خپرونې په دې برخه کې. یو بل شعر به هم درنه اورو. ارشاد،
دلته له ما سره البته زه په رشته یو ادبي ټوټه به ووایم که م خوښ وي. لنډه به وایي: د بل ځای نه ومه زه، او نه هم تېره زمانه ومه زه، یا مې شعرونه او یا سندرې راوړې، زه چې به هر کله له تا راتلمه، عجیبه ژوند وه، عجیبه مزه وه، لکه مې غېږه کې ماشوم اخیستی په توره شپه، د کنډوالونو په خوا نه راتلمه، ستا د بدن خوشبویي مې غېږ کې کلکه نیوله، چې به راتلمه تنها نه راتلمه.
ډیره ښایسته د بی ټوټه ده، او ډیره مننه چې مشال راډیو ته مو وخت ورک، خبرې مو راسره وکړې، شاعري مو راواوروله، نظم و غزل و بیا د بی ټوټه و، د دې هر څه لپاره یوه نړۍ مننه.
ساسو نوم نړۍ نړۍ مننه، بس چې زموږ د ښځو ږغ تر خلکو رسوي او زحمت باسي. ساسو نوم مننه، سلامت اوسئ.
سلامت سي. دوا فتانه ژوند، افغان شاعره چې د ادب په نړۍ کې د نوم زلولو ارمان لري، د خبرونې په دې برخه کې درته یو شعر لرو. دا د زمزمي غزل شعر دی چې د هغې په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
تل زما په نام اخلي، زما لالای چې کله جام اخلي، او دا شپه زما د تورو زلفو په څیر، دا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي، دا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي. چې بل امکان یې د لیدلو نه وي، چې بل امکان یې د لیدلو نه وي، څنګه به یو له بله ګام اخلي، او هغه له خپله ښه عادته مجبور، هغه له خپله ښه عادته مجبور، ته به زما خوارې سلام اخلي، وای هغه له خپله ښه عادته مجبور، ته به زما خوارې سلام اخلي. نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، اوس نه څوک غرونه ماتوي چا پسی او نه په سر د چا الزام اخلي. اوس نه څوک غرونه ماتوي چا پسی اوس نه څوک غرونه ماتوي چا پسی او نه په سر د چا الزام اخلي. او دا وخت وهلی داسې کومې بلا دا وخت وهلی داسې کومې بلا هر څوک له ځانه انتقام اخلي. اوس پکستا د مینې ذکر کوي اوس پکستا د مینې ذکر کوي رمې داستانه م مدام اخلي. څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار څوک به بلاستا د ماښام اخلي. زما دستړی لالی ستړی نظر زما دستړی لالی ستړی نظر لکه تمسه مخ په بام اخلي. او اخیری پیته چې که زمزمې ته څوک جنت ورکوي که زمزمې ته څوک جنت ورکوي یو په کابل بل بابا یو په کابل بل بابا ګرام اخلي.
دا وا زمزما غزل چې خپل غزل تاسو ته وړاندې کاوه اوس در ته ژباړه لرو. زما داغستان د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف مشهور کتاب دی چې د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی دی. ما درته د دې کتاب ځینې برخې په خوا هم ژباړلې او په دې پروګرام کې نشر کړې وي. اوس هم یو بل برخه درته وړاندې کوم. په دې برخه کې رسول حمزه توف په دې رڼا چوي چې لیکوال باید یو موضوع څنګه پیدا کړي خو په خپل جادوګر او تصویري انداز کې خبره کوي. تاسو د زما داغستان یو بل برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. یو ځل خدای په جاپان کې د خسته میرمنو د ټاکلو په مقابله ور برابر کړم. د حسن دا مقابله د جاپان په کاماکورا ښار کې وه. کله چې په مقابله کې برخه اخیستون کې ښایسته پیغلې زموږ له مخه تیرېدې چې یوه به یې د ښایسته نړۍ ملکه ټاکل کېده نو ماته نا ببره خپله معشوقه را یاده شوه چې ډېره لرې په خپل وطن اوارستان کې مې پرېښې وه. ما دغو نجونو ته کتل او د هغوی حسن مې خپلې معشوقې سره تللو. په دغو نجونو کې یوې هم هغه خبره نه درلوده چې زما معشوقې لرله او زه یې لیواله کړی وم. خو د دې باوجود هم د جاپان دغه ښایسته نجونې او له منځه یې ټاکل کېدونکې د حسن ملکه زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. زه یو ځل نیپال ته لاړم. هلته مې د بود مت د مندرونو او د شاهي محلونو له لیدلو وروسته دغو دوه ویشتو چینو ننداره وکړه چې پاړه یې ویل کېږي. په دغو کې د نړۍ د ټولو دردونو رنځونو او خرابیو درملنه پټه ده. له هغې وروسته زه په کټمنډو کې د یوې غونډۍ سر ته وختلم. زه هلته باره په غره ولاړم او خپل داغستان راته یادېدلو. زه دا محل دومره خوشحاله وم او دومره سکون مې ترلاسه کړو چې د لویو لویو محلونو او مندرونو شان او شوکت راته معمولی ښکاره شو. ما ته د ودانیو د فنپارو نه زیات دا معمولی غرونه لوړ زړه راښکونکي او له سکون نه ډک وبرېښېدل. ما په دغه وخت کې انګیرله په هغو دوه ویشتو چینو کې به ښایي شفا نه وي موجوده خو دا غرونه دي چې ټولې بیماری او د زړه ټولې خرابۍ له منځه وړي. نو په دې ډول د نیپال د بودایي مذهب مندرونه او د دې ځای غرونه هم زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. هندوستان له ډکو پکو او له پرشوره خارونو لیدو وروسته موږ کلکتې سره په خوا کې یو وړکی کلی ته بوتلو. هلته په یو لوی میدانی سیمه کې د غنمو فصل تیارو. په یو درمن کې د غنمو وږي پر ځمکه هوار کړل شوي وو او لوی لوی غویان پرې ګرځېدل. ما په نړۍ کې د ډیرو تیاترونو او موزیمونو نه لیدنه کړې ده، خو دومره مزه مې ترې نه ده اخیستې لکه له دې نندارې نه چې غویان په ناز ناز د غنمو په طلایي وږو قدمونه اخلي او ګرځي. ما داسې ګڼله چې زمانه په شا تللې ده. زه په داغستان کې یم او د نن رسول حمزه توف نه د پرون ماشوم رسول جوړ شوی دی. نو په دې توګه له کلکتې سره په خوا کې دا کله زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. ما د انډونیزیا په غریزو سیمو کې لیدلې چې هلته په داسې انداز کې ډول غږول کیږي لکه زمونږ په داغستان کې چې خلک غږوي. د نیویارک په سړکونو مې د قافقاز داسې وګړي ولیدل چې زموږ ملي جامې پتن وي. دا یو ځانګړی اوږد کوټ وي. ما په استنبول او پاریس کې هغه داغستانیان په مړاوو سهرو کې ولیدل چې په خپلې جلاوطنۍ غوره کړې وه. ما ته داسې وبرېښېدل لکه دوی چې د نړۍ تر ټولو بدحاله خلک وي. ما د لندن په یو نندارتون کې هغه لوښي ولیدل چې زموږ د سیمې د لاسي صنعت نښې ګڼل کیږي. د ایټالیا په وینس ښار کې مې د داغستان د لاک سیمې د تسوفک راکلي مشهور کرتبازان ولیدل چې خلکو یې کرتبونو ته کتل او ورته حیرانه ول. همدارنګه مې د روسیې په پیټرسبورګ کې د کتابونو په یو دکان کې د شاهمیر په اړه یو کتاب له نظره تیر شو. نو خلاص دا چې زه هر چیرته هم تللی یم نو هلته مې داسې ریښې موندلې چې یو سری زموږ له داغستان سره تړل کیږي. په یو طاقتور جنگیالی باندې که ډیر دښمنان په یو وخت حمله وکړي نو هغه له بګرانه وي چې ځان وژغوري. دا ځکه چې هغه په یو وخت د مخامخ او د شا حملو نه ځان نشي ساتلی، خو که هغه په یوې غونډۍ ولاړ وي، په غره ولاړ وي، نو دا کار اسانېږي. په داسې وخت کې یو باتور او تیز توره چولونکی د دوو او دریو دښمنانو مقابله هم کولی شي. دا غسان زما لپاره همداسې یو غار دی چې که زه پرې ولاړیم نو د هغې په سهارا زه د خپلو ټولو ستونزو مقابله کولی شم او د سختو ازمونونو زغم لرلی شم. سیلانان چې له نورو هیوادونو واپس شي نو له ځان سره یې نوې نوې سندرې راوړې وي، خو مصیبت دا ده چې ځکه هر ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه واپس شم نو یوازې او یوازې د داغستان سندرې مې ملې وي. زه چې کوم نظم ولیکم نو انګیرم چې خپل وطن مې له نوي سره پیژندلی دی، په یو نوي انداز مې فکر ورته کړی دی او زه اوس د پخوا پرتله زیاته مینه ورسره کوم. زما لپاره زما داغستان لا محدوده او بې مثاله دی. خپلې کتابچې نه بازا بازا ستا د خوخي سندره کومه یو ده؟ آسمان سکی غرونه د سمندر مرغابی ته د سپاړه سندره وای د شور ابي سمندر پاړه د غره ټپوسه ستا د خوخي سندره د سپاړه ده د جنگ په میدان کې د پرتو جسدونو پاړه چې زما ډیر خوخيږي. د ادب په نړۍ کې هم مرغان موجود وي، هلته بازان هم وي او سمندري مرغاوي هم وي چې د خپل خوخي سره سم په ترتیب د غرونو او سمندرونو سندري وای. هر مرغه د خپل وطن او خپل موضوع درلودون کوي، خو په دې نړۍ کې د غرونو ټپوسان هم وي چې یوازې لزان سره مینه لري. د غرونو ټپوسان چې د جنگ په میدان کې لپرتو جسدونو سترګې وباسي نو هغه د دې خبرې پروا نه لري چې دا سترګې د یو باتور کستی که د یو بیزړه. زه داسې ادیبان پیژنم چې بس یوه خبره ورته مهمه وي او هغه موقتی ګټه. هغوی نن هغه کارونه کوي چې نن ورته ګټه ورښکاري او سبا بیا هغه کارونه کوي چې د سبا لپاره یې ګټه ورګڼي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم دا مشال ترسنگو سه